سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوینند خالی ورځ 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار علامه مومند هر کله کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه، چړنی او مرکې درته لرو. د پاکستان سیمی او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په فایل کې به اسرار علامه مومند خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر به له کشمیري بلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي. د باجوړ ایجنسۍ یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. او د خبرونو تفصیل، پاکستان هندوستان تورن کړی چې دواړو هیوادونو د خامی سلامتۍ مشیرانو په ملاقات کې جدي نه دی. د پاکستان د بونو چور وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې ریتوار پورز د پاکستان او هند د خامی سلامتۍ مشیرانو ترمنځ د کېدونکې ممکنه ملاقات څه ګټې مخې ته راشي. نو د خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا وروسته له هغو چې د هند د بونو چور وزارت تېر ورځ ویل دا مناسبه نه ده چې پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کشمیري بلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په درویشتمه نیټه په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوبال سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د بونو چور وزارت ویان ویلي د روس په وفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شی ملاقات کې دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې د کشمیر مسلې او ترګری په ګډون ټولو ستونزو باندې به خبرې کیږي. د باجوړ ایجنسۍ او ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل نظام چارواکو مشر وڅویلی په دې پیښه کې د ملک دوا خان په ګډون لږ تر لږه دوه کسا وژل شوی او د ماشومانو په شمول درې تنه جوبل شوی. د مشر خبریال وایي د ارنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلې مشر ملک دوا خان نن سهار د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته تر رسولو وروسته کور ته روان وو چې غازی بابا کلی کې پرې ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د پیښې پړه لا کومې وسلوال ډلې نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې پولیس چارواکو مشال لري ته ویلي چې نن سهار د نیمې بجې د شوقدر په بډاګرام سیمه کې شوکمارو دوه رونه وژلي. دواړه رونه د پولیسو سپایان وو خو دغه مهال په ډیوټۍ نه وو. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملي سیمې اوسیدونکي خورمسید نن مشال ډوته ویل چې د روانې میاشتې په 13 دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي له بمي برید وروستو امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځنې جوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي.
پاکستان کو داسې مشورې دی ګډاګون چې آی اسپیټالی نه تاروړل او کلی نه راوون کسل پاکستاني نور یو بدلې دي او ډېر ډېر ظلم پاتوي دایي دا حرمت براولې.
د چکملي سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څخه ختم شي او بیماران دوایانو ته اړتیا لري خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو بهر نشوته. لا هم چارواکو په دې اړه سند ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا براسې حال کې ده چې رشرس خبر اجانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نور ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویان ظفر هاشمي پر نوسیټ رپرس خبر اجانس ته ویل د ډلې په څرګنده په پاکستان کې غونډې کوي له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. لا هم د ورته تورونو پړه پاکستان او چارواکو څه نه دی ویلي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشخاباد کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازنۍ حل لاره بللې ده. دوی دواړو په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوو ګاونډي هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کې خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستيال د وسلوالو یو بریچ څخه روغ وته. وسلوالو تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو یو چارواکي غلام حیدر حیدری پرون رسنیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یولس یې نیولي دي. د غلام حیدر حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم وو. د عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تیر ورځ هغه مهال ډزې وشوې چې دی له غورماچ څخه قیصار ولسوالۍ ته ستنېده. د اسرائیل چینل ټو ټلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید منصوبې مخه نیول شوې. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر اهود باراک یو ثبت شوی غږ ترلاسه کړ چې وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې وي او له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه یې منظوري کړې هم وي. یهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یو پلان مخه ونیوله او وی ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. د فرانس د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امسټرډم څخه پیرس ته روان و درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانس د کورنیو چارو وزارت یو ویان د فرانس ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوکه شپږویشت کلن مراکشي نیول شوی دی. چارواکي وایي بریدګر غوښتل چې په مسافرو نورې هم ډزې وکړي خو درې مسافرو چې دوه پکې امریکایي پوځیان وو له ده په زوره ټوپک واخیستو. د بلجیم وزیر اعظم ورته پیښه یو تراګر برید بللې. بلخوا د فرانس د تراګرۍ د مخنیوي یو چارواکي چې د پیښې پلټنې کوي د یادو امریکایي پوځیانو ستاینه یې کړې او ویلي کچرې دوی نه وي نو حالات به ډېر خراب وو. په ریلګاډي کې څه باندې 1500 سورلۍ ناستې وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د خبرونو مول اسرار عالم مومند واوریدل پر روانه غړی کی د جنو نو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. سباله د پاکستان او هند ترمنځ خبري اترې کیږي خو لا دوړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیانونو تبادله پیل شوې ده. په خوز کې مشته د شمالي وزیرستان لښت عدد کډوال کورونه تستانه سبي خو پاتې نور څه فکر کوي.
جنوای کی درمو جنوی جناموس د سپیر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نوی دمره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
د جنوبي وزیرستان د چکملي اوسیدونکو وایل تیر څو ورځې راځي لګیدلی کرفیو او امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو زورونی تنگ کړی دی.
کسان کو داسې مشوالی دی ګورګون چې آی پټالینا تارول او کلینا وراون کا سل تو کسان نور یو بدلې دي او دې دې ظلم پاتایې دای دا حرمت دراولې.
د پاکستان حکومت ویلي چې اوس به له پیدا کېدو څوارلس اونۍ وروسته ماشومانو ته د پولیو وایرس مخنیوي ستنې وهل کېږي.
یہ بیسیکلی ایک ٹیکہ ہر بچے کو لگے گا 14 سال کی ایج میں.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. او سم د خبرونی د پایل رپورت ټاکل شوی دی چې د پاکستان او هند د چارواکو ترمنځ به سبا له خبرې اترې په نوې ډیلی کې پیل شي خو تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیانونو تبادله زیاته شوې ده. دا ځکه چې پاکستان غواړي د کشمیر له مشرانو سره وویني او هند پر دې اعتراض کوي. تفصیل به د ریاض مسخیل په رپورت کې واورو.
چې سونه وړاندې چې کوم د روس په خار اوفا کې د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان او د هندستان د وزیر اعظمانو ملاقات شوی په هغه کې دا پریکړه شوی و چې کوم د دوه ملکونو ترمنځ مذاکراتي عمل دی هغه به بیا شروع کول شي او دغه دل کې به فوزی چارواکي د غرنګ سیاسي چارواکي هغه به یو بل سره ویني او دا د دغه چې کوم ملاقات شوی د هغه یو تسلسل دی د هغه یو لړۍ ده. په دغه لړۍ کې د دوه ملکونو د قومي سلامتۍ چې کوم مشیران دي د هغه ټاکل شوی وجه سبب ملاقات کیږي. دغه لړۍ پرون د پاکستان په خارجه وزارت کې یو غونډه وشوه چې پکې فوزی او سیاسي مشورواله ګډون وکړو او کم چې د خارجه چارو د قومي سلامتۍ مشیر دی سرتاج عزیز د غرنګ طارق فاطمی ورسره اعزاز شو دی چې کوم خارجه سکتر دی نو دوی بیا چې کوم پالیسي دی د پاکستان او کوم خبره به الته کې په کوم باندې بحث کیږي هغه خبره پاغه باندې غور شو خود دین اولان دے چې کم مهمه خبره ده لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو چې پاکستان وای چې د ملاقات نه مخکې څه قسم شرطونه نه منو په د هندستان کې چې کم د پاکستان های کمیشن دے هلته کې د دغه ملاقات نه اولان دے لکه سبا په دریشتمه نیټه د کشمیری چې کم لارخودان دی حریت لارخودان د هغې هم یو غونډه رابلل شوې ده هغې ته یو قسم له بلنه ورکړل شوې ده او هغې به راځي هلته کې به د پاکستان چې کم خارجه مشیر دی سرتاج عزیز هلته کې هغه سره به ملاقات ملاقات کی دغه لړکی د هندستان دا دریز دی چې د ملاقات نمخ کی د دغه خلکو سره د کشمیری مشرانو سره ملاقات چې کوم دین او هغه مناسب خبر نه ده او باید چې پاکستان دغه ملاقات اون کړی په دغه تناظر کې بیا پاکستان پرون چې کوم خبر پانه جاری کړی په هغه کې ویل دي چې پاکستان څه قسمه د ملاقات نمخ کی شرطونه نګدي او باید چې هندستان هم داسې نه کوي او نه هندستان سره دا خی چې هغه پاکستان ته لار خودنه وګي چې د چا سره به ملاویږي او د چا سره به نه ملاویږي ځکه چې د کشمیر مسله په مذاکراتو کې د ټولن اول ده او دا هغه خلک دي دا د کشمیر صحیح مانو کې برخیز دي او د دې په ګډون دغه مسلې چې کوم دینو پورم نه او مستقل حل راوتی شي نو ځکه پاکستان غواړي چې دیسره ملو شي دیسره ملاقات وکړي او د دې نه مخکې هم داسې شوې دي نن ماسخین یو بجا د خارجه چارو چې کوم سلاکار دي سرتاج عزیز نو هغه هم یو خبري غونډه رابلې ده او نور تفصيلات بیا په دغه غونډه کې واضح کیږي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډوري د جنوب وزیرستان د چکملي اوسیدونکو ویل تیر څو ورځې راځي لګیدل کرفیو یا ګرزبندیز د دوی ژوند په تکلیف کړي دي. د دوی په ونه د اگست 14 پر امنیتي سرتیرو تر بری درسته نه وازی کرفیو لګیدل ده بلکې تر سل زیات کسان د شک پر اساس نیول شوی هم دي. نور حال د سیلاب مسعود په ریپورت کې
شپیش ورځ کېږي چې د امنیتی فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرز بندیز لګولی دی چې وجه یې هغه بمی چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13 نیټه د امنیتی فورسز یو ګاډي ته ور شوې وه. په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دغې سیمې یو اوسیدونکی خور مسعود وایي
چرمانی په علاقه کې په فوجیان باندې دمکا وشوه. فوجیان په مخ پرې چرمانی بازار دی په داسې بوډا واړي په سر دای نه کتل چې څو خلکو دای د اطلاع کول او څه کسان خو داسې په شوالي دي بوډاګون چې آی پتالی نه تار وړل او کلي نه راون ته سل په کسانې نور یې بتلی دي او ډېر ډېر ظلم پاکوي دای دا حرمت براولې
یو بل قبایلی متین مسعود زیاتوي چې د بمی چاودنه ملزمو نشي رانیول خو د داسې پیښو په وجه بې ګناه قبایلیون وهل شي ټکول شي او بندون کېږي.
کرفیو په وازه باندې نه څوک بهر ته وتلی شي نه بغیر نه وتلی شي د چا مریضون جوړ شوي یا بهر ته څوک نه شي وتلی را یقین د خوړو خو سمندي نه دي دا ختم شوي دي په چا باندې اسی دی هېڅ واک نه راکېږي او نه یې مشکا پته لګي تو فوجیان او حکومت خلک نه نیوای شي او نه یې روتلی شي نه یې ملیموای شي یا خو به امي چې کوم د ګناه خاخته مزید شي نور نه څرګندوي.
د چکملي د قبایلیانو نو دغه غږ مې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قرشی ته ورسوه هغوی په دا رنګ ځواب
وکړ. جنانگور نوی سازیر کاول دا خو نه په شاویات شوسته نه په قانون شوسته دی دا کا په مخ کې کړې دیني دیني د ګنا کا سازیر کاول دا نقصان دی دا جوتاج دی دا ظلم دی دا چې دې نو سره خپل تحقیقاتي ادارې دي تحقیقات هغه کو نو ژوند ته دا سازیر کې چې مجرم د ګنا سره یې هر مجرم ادا خوشحالي
د چکبلی قبایلیانو غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ مبیبره ناڅرګنده پیښو په وجه دی دوی نور نشي ځورول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د افغانستان له خوسته هم د وزیرستان شاوخوا 2500 کسان تللي دي خو هلته د میشت کډوالو یو استازی وایي دا شمیر کم دی او ډېر خلک اوس هم بیرته تلو په حواله زړه نازړه دي. په خوست کې د وزیرستان څه د پاسه 2500 کسان په کیمپونو کې میشت دي. په دې اړه مو د خوست د کډوالو له یو مشر قاري فضل رحمان داوړ سره مرکه کړې او په سر کې مو د خوست د کډوالو د ستنېدو په اړه پوښتنه کړې ده.
خوست نه خو دومره لکه فامیلونه اکثر پرته دي یعنی څو په شمېر باندې کاډي لاړې دي لکه مشکل په خبرې په هغه باندې چا د خلسنخیل کوم سره تعلق لرلو هم لاړل او د ایجاد کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي له خوست څخه؟
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې شپېته او یا کاړي چې دې د شناختیون غدې حساب کې دوه نیم سوه کسان جوړېږي، لکه دا خو واپس شوي دي، نور خلک لکه په انتظار باندې دي.
شه، نو که چېرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې څه کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو، د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک په کوم انداز باندې دي په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلکو قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې ناموس ته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نه وي، دومره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده، آزاده کړې ده، نو بیا خو به خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول دوه میاشتو کې دغه اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیرا کړل، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړل. او په حقیقت کې داس دا نه اوس د بل ورځ کوم بمبار وشول په کورونو باندې په دغه مداخلو کې چې وشول، دغه نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول، اوس بیا پرون لکه مشکل کاډه سمرلې د دې مرخ کاډه بیا روان شول چې د کوم خلک پرته او په مداخلو کې چاغې اپریشن نو هغه خلک هم بیا رسنه شو په دغه غرونو کې روان دي.
یعنی هغه چرته ځي، هغه خلک له مداخلو ځا چرته ورته ځي؟
عام داخله نه راغله کوم ته کډه راغله پرم مشکل کډه کتل شپه جو کډه ته کوم کې مستشتنه ونه وکړه کوم دین راغله دوی چې موږ شاول سیمنه د بمبار ته پښو د خزینه د وړو کې ورګي شهیدر شوی وي غنه بیا راغله کګه کډه اوس اول خدا غاغه د خلکو کې مثال مزو پاکستان ته درمو اوس بیا د پاکستان کې کوم کډه دی لکه د پوس مداخله شي یو خو بنو ولا کډه د خو راپریک دینه او د مداخله طرف نه کډه بقیده بیا روان شولې.
چانو اوس تاسو خدا ویره نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دی ویل سوي تاسو به نه راځي ځکه تاسو افغانستان ته لاړاست او اوس تاسو ته بیرته په تکي مشکلات دي کنه؟ هغه مشکل نه سو
نه دا مشکل خوشتانه لکه فل خلک سم نه میږي خدای وږي سبا اول کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي لکه خیر د لاړ شي په خپل طبیعت باندې بیا برادرمه دې مشکل طبیعت زنده کې څه بده اول نه کوله خو بیا هم لکه دا کاډه لاړه لکه کاډه بنو تر اسی دی هغه وای چې موږ ته هیڅ تکلیف نه ملا شوې.
نو تاسو تر اوسه پوری پوره نه است مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 موږ ته په دا باندې مطمئن نه یو، ځکه مطمئن نه یو چې دا بمبار په چې چرته دل څه ګډوډ جوړ شي پنجاب کې کوم څه جوړ شي بس ټارګټ وزیرستان دی چې سوپر موږ داسې امن ونی لکه څنګه چې اول وزیرستان کې امن وو. نو دا خو سره ظلم کول دي چې موږ خدای له ته شوور شو چې مثال دا پته نه لګي چې د بمبار او د ګولې څه پته نه لګي نو په دا څوک دې ته دا دومره تکلیف چې خلکو د سویر لسمیاشتې په ځان باندې تیر کړو دي د وژنه تیر کړو چې بال بچ نو په آرام باندې ټولی ژوند تیر کړه.
کاري فضل الرحمن داوړ صاحب ستاسو له حکومت غوښتنه څه ده؟
د پاکستان نه دغه چیږه کوو چې ډېره مهرباني به وي د دې چې د سل عام بمبار لکه دا بل ورځ کوم بمبار شو د شپتاو یا کسان شهیدان وړو کې وړو کې حقیقت سے مشکل دلتا پو خوش کو والے دلتا زخمین وڑو کی وڑو کی مشمان دش پگے کو لے پلور کو لے جل کئی پکے شہید شوی و ادر سے مجھ دا غامن اسوال ورنہ کو چو وطن خالق کی و مجھ دے صدگرد نوی و امن پسند خالق کی و مجھ دے امن دے پارا خوش سلاڑا لو انی دیا خول وطن تا بزو چی انشاءاللہ مجھ تا کلکا کلیر شی مجھے سے گلا نالا رو ریو طرف نا گلا مجھ نشتا.
د افغانستان په خوست کې میشته شمالي وزیرستان د کډوالو د جرګې یو مشر قاضي فضل رحمان داوړو سره مشال لري سره خبرې کولې او سازو بل ریپورت ته د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ماشومان ته پیدا کېدو سمدستي ورسته د دې ناروغي د ستنو لګولو فیصله کړې ده. چارواکي وایي د غستنې بعد ماشومانو د مدافعت نظام پیاوړی کړي چې لمخې به د وایرس د خبرېدو مخه ونیول سي. تفصیل د اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوی ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګول نه پس د تیر کال په نسبت سخ کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کمواله راغلی دی. مشالیرو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسی پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین خنتی جوړه وچی دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایښ نه پس د نورو واکسینو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د دې په وینا چې دا ټیکه د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
یی بیسیکلی ایک ټیکه هر بچے کو لگے گا 14 ہفتے کی ایج میں.
د ای پی وی دا ټیکه به د 14 هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي ساسکی په سلورم ځل ورکوو نو هغه سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادی توګه فائدہ دا ده چې ساسکی ورکول سره او دا ټیکه لګول سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چند پوری په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګیدو خطر نه وي. نو هغه ماشوم خپل هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صف در خپل خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلی سیمو کډوالو خیبر پښتونخوا کراچي او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو. کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د دې په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دیش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال کوم اندازه ولګو نو هغه په وړومبې شپږو میاشتو کې 145 کیسونه وو.
موږ د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړی وو. او بیا موږ په کراچۍ د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پښتونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسائی وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسیدل غوښتل هغه هدف پورې موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
وال سټریټ جرنل کې د روس لخوا په اسلام آباد هلیکاپټر خرڅول او په پاکستان کې د ماسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه شای چې د دواړو هیوادونو یو بل ته رانږدې کړي. یو وخت کې پاکستان او روس چې د یو بل دښمنانو روس د امریکا او هندستان ترمنځ د اړیکو شکېدو لوجه یو بل ته رانږدې کړي. خو کارپوهان وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالر مرسته ورکول شوی ورکول کېږي نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې وشلوي. اسرار لمومن د مقالې نور
د وال سټریټ جرنل په مقاله کې راغلی دی روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوی او وایي چمتو دی چې په دې هیواد کې د $2 اربع په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې 13 لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لوی سرمایه کاری وي. پاکستان چې امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپل موجوده ستراتیژیکی لارې آزماوي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې روس ته لږ فشار زیات شوی چې امریکا له دې قبل پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګرینه دا هیواد د افغانستان په ګډون د غسیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد جنگ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع، کاروبار او انرژي په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې و چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی وو او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. وس هین چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کیدونکې هیواد دی امریکا ورسره اړیکې خېکول غواړي او حمله دې کبله روس او پاکستان چې سوخت کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کیږي. یو پخوانی پاکستانی سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړیدونکې ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ترسوي. د د دوه هیوادونو چارواکي وایي چې ډیر زر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسیا کارپوایي له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې روس مارکیټ ته د نوتو په هڅه کې دی چې دا رنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجود کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي، ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا 1.3 ارب ډالر ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا 1 ارب ډالرو تړون لاسلیک کړو چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی دا غمین نجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مومند ایجنسی د سرکاري تنظیمي لخوا جوړ د مومند زلمی په نوم تنظیم یو لوی غونډه تیر ماښام په یک غونډه کې وسو چې پکې د مومند ایجنسی د هرې سیمې زلمی راغلي وو. په دې موخه د ځوانانو تنظیمي مشرانو ته خپل سنځي وړاندې کړلې. شانواز سرکسي ریپورت لري.
تیر ورځ ماخام د کله محمود ایجنسی په یک غونډه کې د دغه ځوانانو او د سرکاري تنظیمي لخوا یو لوی غونډه وشو چې پکې د سیمې سپینګر هم ګډون کړي وو. د سیمې ځوانان محمد زلمی ته په څه نظر ګوري؟ تفسیر محمد چې د محمد یوت کونسل غړی هم دی وای ویل
لکه د دینه معلومه شول چې محمد ایجنسی کې تکړه تکړه بیداره بیداره ځوانان شته دي او هغه کې داسې ځوانان شته دي چې د اغه د بیل بیل شوبو سره کار کوي خو بد قسمتۍ د وجه وسه پورې چانو را کار کړی یا په خپل باندې کې اویرنس نو وس د موجوده حالاتو کې ټول رامخې ته شو او د سره به دا ټول یو شماره به وشي نو د ډیر بیداره شعور لري چې داسې ځوانان پکې شته دي. امید لرم چې د سره به ایجنسی ډیره پرمختګ وکړي.
اسماعیل صاحب هم د غونډې لراغلی او هغه وویل
دلته مین مسلې تعلیمي ادارې دي به چې کم دا شن نه پس کوم تعلیمي ادارې تباشیت اوس پورې هغه تبا پرتی دي ان جی اوز دي ټول چکم د نان لوکل پکې دلته جاب کوي دي د افیس بوای نواله تر منیجر پورې نو دي له پکاره چې لوکل کسان وادي
د سرکاري تنظیم یې لخوا په دې تنظیم د سیمې زلمو ډیره خوشحالي سرګنده کړې و چې پکې زلمو شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل. رحم شیر ریحان چې د یاد سیمې شاعر دي سو شیرونه دا سی وویل
دا خوې به بدلوما دا مزاج به بدلوما دا رسم د اغیار او دا ریواج به بدلوما پوپک د مللاسو په قلم روچتوما دستور د انقلاب او احتجاج به بدلوما دا لار زمونږ نه ده دا زمونږ روایت نه دی نظام په دې وطن کې د سامراج به بدلوما ریحان ز پزان لباند هیڅ نشم کوله دا خلک جرګه کوما د سماج به بدلوما
په محمد زلمینو می تنظیم کې زده کون کې شاعران لوب کون کې او هنرمندان هم شامل دي. نو د یاد تنظیم غړو شمیر تر کومه رسیدلې ده؟ اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن ساجد نواز وای
بیسیکلی مومن زلمی یو ولنټیر دی. دا به د مومن د خورې یو رضاکار وي او اوس پورې تقریبا د زرونه د دې ممبرشپ سیوا شوې ده. په دې کې نورم داسې ارګنایزیشن لکه کومو ګورو شهید بنډا ویلفیر اسوسییشن دی د مومن زلمو او دې په مختلف ځایونو کې لارې جوړې کړې کوڅې جوړې کړې دا شان دي چې کوم د وبو لارې وي هغه صفا کړلې.
دا مومن زلمی دغه غونډه چې مادیګر شپږ بجې شروع شو تر د ماغستان نه وخت پورې روانه و او ځوانانو په کې سرکاري انتظامیت خپل ستونزې هم وړاندې کړلې. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
دانم یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروي د هرې نهې پورس د مازیګر په سلو نیمه بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحا امیرزاده سره.
مشال ریڈیو اوریا اوس هم دولسمه بجه کېدون کې د اسرار علامه محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر سره تجهیز به له کشمیري بلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند د قومي سلامتیا مشیرانو ترمنځ د کېدونکې ممکنه ملاقات ته څه ګټې مخته راشي. نو د په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. د وروسته له هغو چې د هند د بهرنیو چارو وزارت روز ویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له کشمیري بلتون غوښتونکو سره په نوې ډیلی کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال سره خبرې وکړي. د باجوړ ایجنسی او ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. د جنوبي وزیرستان د چکملی سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملی سیمې اوسیدونکي خرم مسید نن مشال لوتی ویل چې روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي له بمی برید وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي. لا هم پاکستاني چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو خارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا براسې حال کې دا چې رشرس خبر ایجنس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. د فرانس د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امسټرډم څخه پیرس ته روان و درې کسان ټپیان شوي دي. او روس او چین د جاپان په سمندر کې ګډ سمندري او هوایي دفاعي مشقونه پیل کړي دي.
د خبرونو لنډیز اسرار علي مومند وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته نن سراج سحر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې وای د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د کمی اکشن پلان تر لاندې کراچي کې امن پځې کول لپاره د موجوده اپریشن اجازه ورکړې وو او کو وخت شي نو د دې اپریشن ګټوري نتیجې مخې ته راغلي دي او تر صحد په کراچي کې په لا قانونیت قابو مونډلې شوې ده. ادریه وړاندې لیکي اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یو غونډه کې په ښکار ټکو کې وویل چې کراچي اپریشن به په هیڅ جوړ نه بندوي او تر هغه به وانوی تر سوچ کراچی کې امن نوی راغله. خو بل طرف ته وکتل شي نو د متحده قومي موومنت ګوند دی اپریشن باندې اعتراضات لري او هم په دی وجه له سینټ صوبایي او قومي اسمبلی خپل استفاګانې ورکړې دي. خو حکومت وایي چې کراچی کې امن لومړی ترجیح ده او وایي چې په ګوندونو کې د عسکري ډلو ترهګر تنظیمونو او د دوی د مرستیالو پر ضد به سخت کاروایی کوي. اداریا اخر کې لیکي د ترهګرو خلاف دا یو قومي جنگ دی او لکه کراچی ترهګری ختمول او کراچی له اورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټې لپاره کوم ښکار کړن لار جوړ کړی ده هیله ده چې په هغه باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کورس پڼ خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت سرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکی ځین گرفتاری هم کړی دی. نو دې سره ښکاری چې خیبر پختونخوا د نور صوبونه مخکې ده او د احتساب کمیشن 1 کې ترمیم او درې میاشتو کې د مقدمو فیصله کولو پابندي سره به د احتساب عمل نور هم تیز شي. ادارې مخکلي کې چې د صوبایي حکومت د اقداماتو سره به هغه ټول خلک د قانون په گرفت کې راشي چا چې د اختیاراتو تجاوز کړی وي او یا یې قومي دولت لوټلی وي. هر څوک دا یو ګران کار دی او صوبایي حکومت سره دومره وخت او وسایل نشته چې هر ملزم ته ورسي. خو بیا هم دا ممکن ده چې لوی لوی ملزمان راونیسي او د هغوی لوټلې پیسې واپس واغستې شي. ادریا اخري کې لیکي چې د احتساب عمل به شک سخت پکار دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې بي ګناه خلکو ته تکلیف ونه رسي او یوازې اصل ملزمان ونیول شي او که داسې وشوه نو دې سره به د دغه ګوند حمایت نور هم سیوا شي او دې به سبا هڅه غړي دولت مخې ته ورتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې هند پاکستان ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتي سلاکارانو ترمنځ له خبرو اترو وړاندې له کشمیر بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د سرتاج عزیز ملاقات به مناسبه نه وي. بل خواته سمال وارس انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بچری سیمه ییز نظام د تړلو عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګول آیاسا ورو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتي سلاکارانو ترمنځ د خبرو تر نو وړاندې د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري ایجنسی لیکي چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استادو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري ایجنسی کې چې میر وایس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیات کړه چې د دوی نوی ډیلی ته د سفر د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخو خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هیله مند دي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د وایاند قاضي خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دی او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قرارداتونو مطابق حل کړل شي. بلخو اسمال وارز انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیر یو لسیزه کې یو داسي بشري سیمایز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست پوهیدل ول. دغه نظام بغیر له معلومات راغونډول او موثره پالیسی جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجله لیکي چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وترل شو. په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګښت راغلی وو خو مقصد یې حاصل نشو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوی او له افغانستان ځواکونه راوستل شوی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر د ایران جوهري وسلو پر سر د سوي تړون پاړه د کانګرس د منځوري اخستلو حسي تیز کړي دي. باراک اوباما د تړون پاکله د ریپبلیکن ګوند اختلافاتو سره مخامخ دي. تفصيل د اجمل آند پر ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوریت غوښتونکي ونه توانیږي له ایران سره شوې نړیواله اتمی موافقه رد کړي د استازو د مجلس او یاسنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمی تړون لاسلیک شو چې لمخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رويټرز خبري اژانس د شپېرو لمخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د څلور دیرش سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی و میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریست تعقیبوي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه نه شپېته تنه د ایران سره د شوي اتمی توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 دیرش غړي لري یو سلو څلوي خټوګړو تر وسخ خپل دریز نه دی څرګند کړي. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د استازو په مجلس کې لک تر لګه یو سلو شپږ څلوي خرایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس ته وړي په رخصتۍ کې دی سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړي څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس پر رای ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. لبل خو د اساسو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پولوسی هم خپل همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتمی توافق په اړه جمهور غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د مشرتابه پر سر د راپور د سو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. که څه هم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دی، خو یو شمېر طالبانو دی خپل مشر نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د دیني عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو اترو بوخت دی. تفصیل به یو ځل بیا له اجمل اند واورو.
څونه مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قومندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبه په ورځ وی ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رويټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وای دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لری کړي. مجاهد رويټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اوریدلې خو لا پریکړې ته نه دي رسیدلې. رويټرز خبري اژانس طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نوم له خودلو یې ډډه کړې وای د دنیا لیمان براتونکو څو ورځو کې پریکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي کنه. دا جان سوی ک چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه و نه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتیدو احتمال شته. په ریپورت کې ویل شوی چې د منځګړو ملایانو د هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وختونه وو، طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځن سبب امنیتی اندېښنې بللې. خو افغان لوري چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په خارونو کې په پرانیستي توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ ورستوي غونډو نور هم غوسه کړي. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید سرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رويټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستانی طالبان د افغانستان په لویو خارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د ورستې غونډې ریپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیر اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رويټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه خارونو لیست ورکړي چیرې چې طالب مشرانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د نننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د زینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وای د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د لګر قومندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوی څو د مشرتابه پر سر دروانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غنی د ویان ظفر هاشمی له خولې وای دا ډلې په څرګند ډول ته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارون کوله قبل وای پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هواد کې د هندستان او ایران غټي په شاوتم بوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په دې ورسې کې د افغانستان دیني عالمان په یو خوله د سختریزي دریځ وسوال پر ضد څرګندونه کوي. طالبان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې رپورت برابر کړی چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو ډیر لسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یو تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوه بنوي عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې سرګندونې وکړي او عکس العمل یې وشوت. دوی د دوه تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک سرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې پشکاره سرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو ورستې غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې، د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داوود وافي وویل اسلام دین هیڅ چاته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام ایچ تای تای جزان ور کوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې پوره کی چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کونډ شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالی شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او جدي جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته مخ کې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به دوی یوازې پرېږدي.
ویرم برشان گفته بودم که امو کسایی که شما
دی وایي دامي هم ورته ویلي و هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسو د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د امریکا وال سټریټ جرنل افغانستان پراتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو پر وتلو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې لیکوال د پوځیانو د وتلو پر اغیز رڼا چولې ده او بیا ځینې وړاندیزونه هم کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې. د امریکا په وال سټریټ جرنل کې دا مقاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خواني مشر نادر نادری لیکلې ده. نوموړي په افغانستان کې زیاتېدونکي تشدد، د سولې د خبرو اترو، د امریکایي ځواکونو شتون او وتلو پلان، او د افغانستان ملي وحدت حکومت پر یووالي او اختلافاتو باندې رڼا اچولې ده. د لیکي په داسې حال کې د طالبان لخوا تشدد زیات شوی، د داعش شتون مخ په زیاتېدو دی او په سیاسي حواله غیر یقیني صورتحال دی. نو د امریکایي ځواکونو په راتلونکي کال کې له افغانستان وتل به درې نتیجې ولري. لومړی دا چې دا به افغان طالبان او د دوی ملاتړي یعنی د پاکستان جاسوسي اداره او پوج په دې قانع کړي چې خپله تګلاره هم دغه سي جاري وساتي. دوم دا چې د ځواکونو وتل به طالبانو ته موقع په لاس ورکړي چې د افغانستان ځینې برخې قبضه کړي. او درېمه دا چې دا به له افغان حکومت سره د ملګرو سو ډلو اتحاد کمزور کړي او دوی به په یو متبادل اتحاد پسې ګرځي. شي. لدی ورسې لیکوال نادر نادری ځینی وړاندیزونه کوي. یو دا چې د پوینا افغان مشران باید یو سخت پیغام ورکړي. د ملي وحدت حکومت د اقتصاد او حکومتداري په برخه کې له هیلو سره سم لا سراوړنې نه دي درلودلې او دا چې په خواني ډلې او سم مصله او نه آرام دي. د دې پوینا باید دوم کار دا وسی چې د ملي وحدت حکومت د اعتبار او ثبات لپاره په ملي او ولایتي کچه ټولي خالی چوکۍ ډکې کړي. نادر نادری یو بل تجویز دا ورکوي چې باید امریکا او ملګري پر پاکستان فشار واچوي چې نور د طالبانو د محافظ رول ادا نکړي. بل خبره دا کوي چې ولسمشر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کيري د ولسمشر غني ستاینه کړې وا چې خبرې اترې جاري وساتي. خو د نادر نادری په خبره له افغانستان د امریکایي پوجانو وتل به د افغان حکومت پیاوړتیا کمزوري او د طالبانو تله درنه کړي. د لیکوال په خبره په افغانستان کې تر اوږدې مودې پورې د امریکایي پوج په محدوده کچه شتون ضروری دی. د دې په خبره د پوجانو د اصل شمیر پر ځای تر ټولو ضروری خبره دا ده چې امریکا په ښکارا خپل ټینګ هوډ څرګند کړي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړے رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د افغانستان په خوست کې د یو شمیر ورزشي ځوانانو او د ځای پولیسو مسولین وایي چې په ولایت کې د ولس او پولیسو ورزشکارانو ترمنځ د ګډو مقابلو او د لوبو پروګرامونو د عملي کولو کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکارۍ فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال د دا ډول همکارۍ له لارې هم د یو شمیر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کې شي. نجیب الله خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کېږي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر مشال راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د سپورتي برنامه د پلي کېدنې لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کی.
دا د اشاره کرټي لوبوي چې د پولیسو او د عوام ترمنځ تر سره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې موږ د ورزش لاره وکولې شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ امهنګي رامنځته کو. د دې سیالیو لبرکته موږ وکړل شو په ډیرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه موارد چې او د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له و مشتره حصے په برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوام ورزشکارانو سره اړیکې لري شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تاکتیکونه هم زده کړی چې د مجرمینو پرې ولیک ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه کمانډانه ساتونکو هم موږ د پولیسو په دې باش کې ډېر پرمختګ وکړو. موږ د خر راکانته مجرم مخه نیو شو کوای چې په دې تاکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبريږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زمانم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ هم همغږي رامنځته کوي چې یو تر بل د یو تر نورس میرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډیر همغږي رامنځته کوي.
دی یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیايي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډي ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاري له روحي سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان په کونړ ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي په ولایت کې په نشه توکو د روښتو کسانو شمیر زیات شوی او د درولې لپاره یې په دغه ولایت کې شل بسترې زر روغتون نه کافي دی. خو دوی زیاتوي سږ کال به د روغتون بسترې ډېر زیاتې کړي. د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال بازو مدابد رپورټ لري.
د کونړ ولایت معتادینو روغتون ته په دغه ولایت سربیره له نورو ولایتونو څخه هم په نشه یي توکو روغدي کسان د درملنې لپاره ورځي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عمر خوړلې مبارک شاه چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پوډرو په نشه روغ دی دی او اوس د کونړ د معتادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې له روسانو سره په جنگ کې زخمی شوی و او د دردونو د آرامولو لپاره یې اپین خوړل پیل کړی وو.
کوم بډای ښځه وه هغې اپین ماتره کوي دا دردونه دې تسکین شي. یو لس ورځې یا پنځلس ورځې د هغې په کور کې بستر وم. بېرته چې یو څه خښلم هوغو نو خو ډاکټر ماکتر هم نه وو. نو خو نن دی او سبا دی نن دی سبا دی هغه وخت کې دا شفاخانې هم نه وې او اوس چې موقع مسایت دی راغلي خپل تداوي کوو.
غلام رحمان چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی په پیښور کې په پوډرو روغدی شوی. هغه وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپلې روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شم نو نور ملګري به هم راولم او هغې ته به دا ویم چې یاره زمانه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشه یي نه و چې تاسو اوس نشه یین شوي یستئ ما ته وګورئ که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مځئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون پنځه کاله وړاندې جوړ شوی او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغو کسانو تداوي شوي چې په بیلابیلو نشو روغ دي وو. د روغتون مشر امیر شاه وایي چې د روغ د تداوي اکثره په توصیوي بڼه کوي او ورځ تر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې شل نفر تداوي کوو. تر اوسه ټول تداوي شوي ناروغان چې موږ دلته تداوي کړي دي 1214 ناروغان دي. په مختلفو لوحو کې تداوي شوي دي. هیروین دي، حشیش، چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولیډرک دي او داسې وغیره.
نوموړی وایي چې په مخکینیو کلونو کې اکثره ناروغان له نورو ولایتونو څخه ورتلل خو اوس تر ډیره د کونړ ولایت په نشه یي توکو روغ دي کسان تداوي کوي. که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته په نشه یي توکو د روغ دو خلکو ورتګ زیاتیږي خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په پام کې لري چې سږ کال دغه شپخانه دیرشو بسترو ته لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پاڼه
ګلداره د پښتون خوا صوبه زور نومو بالا انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایي یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست دی او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل او کابل
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس پجی.
د سید مزایف په نامه کس هغه لومړی روسی وګړی دی چې له داعش ډلې سره تر څو میاشتو تیرولو په خوندي توګه تښتېدلی دی. سید مزایف د چیچنیا دی او وایي چې د هیڅ کله د داعش لپاره جګړه نه ده کړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د سید مزایف په نامه په اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوروال کاکړې لنډیز وړاندې کوي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګلې کې چې د سید مزایف په نامه دا کس شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې د اسلامي دولت له وسلواله ډلې داعش سره تیر کړی دی او اوس په چچنیا کې خپل کور ته ستون شوی دی. رپورت لیکي چې د روس مطبوعات سید مزایف اوس له داعش وسلواله ډلې د پښیمانه سوی او پر دې ډله د پراخو معلوماتو لرونکي په توګه یادوي. سید مزایف له داعش ډلې تښتېدونکی لومړی روسی ګڼل کیږي او هغه ډیره ځله د چچنیا پر ټلویزیون را څرګند شوی او د روس له مطبوعاتو سره یو شمیر مرکې هم کړې دي. رپورت زیاتوي چې سید مزایف اوس یو شمیر سکولونو او جماعتونو ته تللی او هلته یې ځوانان په دې خبر کړي دي چې که دوی د داعش ملګرتیا وکړي نو له څه ډول خطرونو سره مخامخ کیدای شي. رپورت لیکي چې سید مزایف ته د تیر کال په نومبر کې د دوو کالو بند سزا اورول شوی و خو د روان کال په فروری میاشت کې په ناڅاپي توګه خوشی کړل شوی دی. رپورٹ لکھے چھ سید مزائف تا پا یو محدود سیمه کې د ګرځېدو اجازه دا څرګندوي چې چارواکي د هغه په مرسته نور کسان له داعش سره لمرګرتیا راګرځوي. سید مزائف وای که څه هم په د پسې مشوره سوی ده، خدای د داعش غړی نه بلکې د قفقاز د جیش المهاجرین النصر غړی و. رپورٹ په شام کې د چارواکو له خولې لیکي چې د جیش المهاجرین النصر په نامه دا ډله هم له داعش سره اوږه پر اوږه جګړه کوي. د رپورٹ په لیکنه درویش کلن سید مزائف شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې تیر کړې وې او د تیر کال په فروری میاشت کې ګروزنی نومې سیمې ته ستون شوی و. رپورٹ زیاتوي چې له خوشی کېدو وروسته روسی چارواکو او مطبوعاتو دواړو د ده په تاریخي معلوماتو کې بدلون کړی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.